بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو چې په هر ځای کې یو زمونږ غوړی لمینې خلوص نه ډک سلامونه مو قبول کړي. ساسو د روغ صحت او خوشاله ژوند په هیله ز زیب شاهین او زمانو ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال د ربیع الاول یا ړومبی خور د میاشتې له شپږمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په شپږ، د افغانستان په اووه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اورئ چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د افغانستان د بیا رغونې په امریکایي پروژو کې د پراخ فساد په ډاګه کېدل ترونوال لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته کتنه وکړو. له دې وروسته به په 65 اقتصاد نومې لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کړو او په آخر کې به د ایران دفاعي توانمنۍ په اړه له یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد باقر کالی باف اوویل د تهران او ماسکو ملګرتیاوي په سیمه کې د امنیت او آرامښت د پیاوړتیا سبب کیږي. ایران کې د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره اړوند 10 کسان ونیول شول. طالبانو خبرداري ورکړ په افغانستان کې د نیټو د طاقت خودنې وخت ختم شوی دی. او پاکستانی سفیر وویل له امریکې سره د پاکستان د پخوا په شان تعلقات نشي کېدای. اوس هم د خبرونو تفصیل. محمد قالیباف وویل د تهران او ماسکو ملګرتیاوي په سیمه کې د امنیت او آرامښت پیاوړتیا سبب کیږي. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر په یو پیغام کې د روسیې د دوما د مشر په بیا ټاکلو کېدو د بیا مبارکۍ په ویلو سره تهران او ماسکو ملګرتیاوي په سیمه کې د امنیت او آرامښت د مضبوطیا سبب وبللې. د خانه ملت خبري ایجنسی د رپورټ له مخې محمد باقر قالیباف د روسیې د دوما مشر ویچسلاو والودین ته په یو پیغام کې د هغه په بیا انتخابېدو مبارکي وویله. قالیباف په دغه پیغام کې وویل پکار دی په روانه دوره کې او له بالقوه ظرفیتونو او توانمنیو څخه په استفادې په تیره بیا په پارلماني ملګرتیاو سره په سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې تر خپل منځو تعلقات د لا پراختیا کتون کیو. هغه په دغه پیغام کې تاکید وکړ چې د اسلامي شورا جرګه د دواړو هیوادونو ترمن د تعلقاتو د ژورتیا لپاره له هر اقدامه هرکلی کوي. ایران کې د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره اړوند 10 کسان ونیول شول. د اطلاعات وزارت اعلان وکړ د امام زمان د ګمنامو سربازانو هوشمندانه اطلاعاتي سارنې سره د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتي او جاسوسي ادارو سره اړوند دغه کسان چې د سلطې له نظام سره په رابطه کې وو د ایران په بوشهر صوبه کې وپیژندل شول او ونیول شول. د اطلاعاتو د وزارت د عمومي تعلقاتو او اطلاع رسونې د مرکز د رپورټ له مخې دغه لستنه ارتباطاتو له ژورتیا څخه د مخنیوي او د امنیت په خلاف د هغوی له اقداماتو سره د هدف منې مقابله په مقصد سره اونیول شول او له ضروری تحقیقاتو ورسته دوسیه د حکم د صادرې دوه لپاره قضایی مرجع ته حواله کړې شوې. د اطلاعات وزارت ویل د دښمنو هیوادونو له استخباراتي ادارو سره د هغوی سرګند ملګرتیاوي او د هغوی د ادارو په نیابت په هغو هیوادونو کې د میشته او تګ راتک کوونکو ایرانیانو له ظرفیت څخه په استفادې سره د هیواد له حساسو مرکزونو څخه د اطلاعاتو راغونډول او جاسوسي کول او نوموړو هیوادونو د اطلاعاتي ادارو له اهدافو څخه دي. خبرنا لریډیو تهران اوري. د طالبانو ویان په افغانستان کې د نیټو طاقت خودنې وخت ختم شوی وباله. د افغان اوا خبري اجان د رپورټ لمخې زبیح الله مجاهد د نیټو د مشر د سرګندونو پر د عمل کې وویل په افغانستان کې د حملې وخت په افغانستان باندې د حملې وخت او شل کلنه تجربه ختمه شوې ده او د نیټو ناکامۍ ثابت کړه چې دغه اقداماتو سره نتیجه ورنکړه او د چارو مخ په وړاندې وړل په کار دي ل ډیپلوماټیک لارې وي. سټولټنبرګ په افغانستان د طالبانو تسلط د دغه هیواد د اولس لپاره یو ټریجیډي وبللې او خبرداري ورکړې وو چې نیټو به په افغانستان کې د ترهګرو پناه ځایونه پنه کړي. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه د نیټو مشر کېدای شي د درد احساس کړی وي او ناکامۍ د دې سبب شوی وي چې داسې موقف څرګند کړي، خو په کار دی په دې پوه شي چې حالات پوره بدل شوي دي. هغه د دې په بیانولو سره چې د طالبانو موقته حکومت په افغانستان کې نور هیڅ کله د نیابتي جنگونو رامنځته کېدو اجازه نه ورکوي له نورو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د افغانستان بیا رغونه کې د روسیې مرستو ته لیواله دي. هغه له تاسو خبرې جان سره په مرکه کې زیاته کړه چې افغانستان د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د متقابل احترام په بنیاد د تعلقاتو رغولو ته ژمن دی او له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. مجاهد څرګنده کړه چې افغانستان په تیرو شل کلونو جګړو کې ډیر ځپل شوی دی او د روسیې په شمول نور هیوادونه کولی شي د دغه هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. نوموړي تاکید وکړ چې دوی تر هر څه وړاندې هڅه کوي په افغانستان کې د روسیې په ډیپلوماټیک شتون خبرې وکړي چې یاد هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې د ده په وینا دا چاره د نړیوالو مرستو او ملګرتیاو د جلبولو لپاره مهمه ده. له بل طرفه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په ننګرهار کې څلور جسدونه موندل شوي دي چې پکې د یوې مېرمنې جسد هم شامل دی. په دې اړه له جلال آباد زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې څلور جسدونه موندل شوي دي. ویل کېږي چې په موندل شوو جسدونو کې یو هغه د یوې مېرمنې دی. عیني شاهدان وایي چې لومړی جسد د ننګرهار ولایت د پچراګام په ولسوالۍ کې موندل شوی چې د شاهدانو په وینا وژل شوی تن په تیر مهال کې د داعش ډلې قاضي و چې د طالبانو له لورې له پېژندل کېدو وروسته وژل شوی دی. همدارنګه د شاهدانو په وینا چې دوه نور جسدونه د ننګرهار ولایت د چپرهار په ولسوالۍ کې موندل شوي چې یو جسد یې د یوې مېرمنې دی. د مېرمنې د جسد په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکول شوي چې څه ډول او د چا له لورې وژل شوې ده. دغه راز د شاهدانو په وینا چې یو بل جسد د ننګرهار ولایت د کوس کونړ یا خیوې په ولسوالۍ کې موندل شوی دی. ویل کېږي دغه تن ټوکر پلورونکی و چې د خیوې په بازار کې دوکان درلود او د داعش ډلې سره د همکارۍ په تور وژل شوی دی. د شاهدانو په وینا چې تر دې وړاندې د وژل شوي تن یو ورور هم له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور وژل شوی و. په ټوله کې په تیر یوه میاشت کې په ننګرهار کې د ټولو وژل شوو کسانو تړاو په یو ډول نه یو ډول د داعش ډلې سره ښودل شوی دی. خو د ننګرهار ولایتي ادارې د دغه ټولو وژنو په اړه خلکو او رسنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. طالبان وایي دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د جرړو د ویستلو دپاره عملیات پیل کړي او په ډېر جدیت او خاطیت سره دا عملیات دوام لري، خو د دغو مندل شو مړو او وژنو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. که څه هم چې په لومړي سر کې دغه ډول وژنو پایل د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو لپاره اندېښمنو، خو اوس دا لړۍ د تیر یوې میاشتې راپه دېخوا دوام لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم د دغه ډول کړنو سره عادي شوي او دا پیښې تر ډیره بابې زګڼي. په ننګرهار کې ویل کیږي چې د داعش ډلې حضور لا هم د دغومره طالبانو د دغومره قاطع او جدي عملیاتو سره سره جدي دي او هر لحظه د طالبانو پر وړاندې یو ګواښ پیښولی شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
اوس هم د خبرونو دوام. پاکستان ویلی له امریکا سره د پاکستان د پخوا په شان تعلقات نشي کېدی. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویل چې کېدی شي له امریکا سره زموږ تعلقات هغه شان نه وي چې په یو وخت کې وو. پاکستانی سفیر ډاکټر اسد مجید خان له جیو پاکستانی ټی وی چینل سره په مرکه کې زیاته کړه له امریکا سره د مخ کې په شان د تعلقات امید لرل حقیقت پسندانه خبره نه ده. هغه ویل چین سره زموږ پخوانی ژور او مضبوط تعلقات دي. البته امریکا زمونږ یو مهمه انډیواله ده. هغه واضح کړه چې مونږ کوشش کوو چې امریکا او چین سره تعلقات چې تر کومه امکان لري متوازن وساتو. د هرات د برېښنا شرکت د ایران او ترکمنستان میلیارډي پوره وړې ده. د هرات د برېښنا شرکت سرپرست ایران او ترکمنستان ته دغه شرکت د 3,900,000,000 افغانو پوره ورتیا خبر ورکړ. د افغان هوا خبرې جان د رپورټ لمخې د هرات د برېښنا د شرکت سرپرست سفید روان د دې په بیانولو سره چې پور په کار دی زر ورکړی شي له برېښنا استعمالونکو غوښتل چې د خپل استعمال شوي برېښنا لګښتونه دې زر تر زر ادا کړي، چې دغه شرکت د معاهدې مطابق له برېښنا صادرونکو هیوادونو سره د خپلو پورونو حساب پاک کړي. سفید روان همدارنګ هغو کسانو ته چې د برېښنا پیسې یې نه دي ادا کړي د سو خبردار لیکونو د لیږلو خبر ورکړ او تاکید وکړ چې دا ځل به د هغو کسانو برېښنا چې خپل پورونه نه ادا کوي پرې کړی شي. دا په داسې حال کې دي چې د هرات خلکو د اقتصادي مشکلاتو او عایداتو د نشوالي شکایت لرلې دي او وایي د خپل برېښنا پیسې نشي ادا کولی. او د افغانستان کرکټ 11 لوبډلې د قطر ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکوي چې افغان 11 لوبډلې د قطر هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریناتي لوبه کړې او په 2 وکټو سره ګټلې ده. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک رسنیو ته وویل په پیل کې د لوبې 5 افغان 11 لوبډلې وګټله او لومبې د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نوموړي په خبره افغان 11 لوبډلې په ټاکلو 20 اوورونو کې د 6 وکټو په سوځېدو سره سیالي لوبډلې ته د 138 منډو هدف وټاکه، چې په جواب کې مقابلې لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او د 3.5 منډو په توپیر سره یې لوبه وبایلله. د یادونې وړ ده چې اوس مهال افغان ملي لوبډله د نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف په قطر کې په تمریناتي لوبه بوخته ده چې ټاکل شوې ده ډېر زر به متحده عرب اماراتو ته لاړه شي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د بیا رغونې په امریکایي پروژو کې د پراخ فساد په ډاګه کېدل. دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. سی این این خبری چینل په یو رپورٹ کې د امریکای لخوا په افغانستان کې د خپل قبضې په دوران کې د دغه هیواد د بیا رغونې په پروژو کې له پراخه فساد څخه پرده اوچته کړه. په دغه رپورٹ کې زیات موارد بیان شوي دي چې له هغو څخه د هغو الوتکو لپاره چې تقریبا یو کال یې الوت وکړ د نیم میلیارد ډالرو لګښت، یو 15 میلیون ډالر ستر هوټل چې هیڅ کله پرانستی شو، د 28 میلیون ډالرو په خاص منصوبې سره د افغان فوج لپاره د خاصو یونیفارمونو آرډر ورکولو، او له افغانستان سره بې له څه تعلقه په مدیترانه سمندر کې د یو شفاخانه جوړولو ته اشاره کولی شو. البته دا په افغانستان کې د امریکې د تش په نامه بیا رغونې په اقداماتو کې د اسراف، ټګۍ او ناوړه استفادې یوازې یوه برخه ده چې له تقریبا په 20 کلونو کې یې له 145 میلیارد ډالرو نه زیات لګښت لره، او د دغه جنگ په باره کې د امریکې د عمومي تفتیش یا آډیټ کوونکې ادارې لخوا برابر کړی شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د بحث په باره کې حساسیتونو ته په پام سره کانګرس په 2008 کال کې د افغانستان د بیا رغونې د خاص عمومي تفتیش یا آډیټ کوونکې یا سیګار په نامه یو څارونکې اداره جوړ کړه. امریکا چې د روان 2021 کال د اګست په اخر کې له افغانستان ووته، ادعا کړې ده چې په 13 کلونو کې د افغانستان په بیا رغونه په میلیارډونو ډالر لګولی دي، خو اوس معلومه شوه چې د دغو پیسو یو ډیره ستره برخه ضایع شوې ده. د هغه رپورټ له مخې چې سیګار ادارې د روان میلادي کال په مارچ کې خپور کړ، امریکې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر د داسې ودانیو او ګاډو موټرو لپاره فضول لګولی دي چې یا پرېښودل شوي دي او یا له منځه تللي دي. په دغه رپورټ کې په افغانستان کې د 2 میلیارډ او 800 میلیون ډالرو د لګېدو په څېړنې سره ویل شوي دي چې یوازې د 343 میلیونو په ارزښت سره ودانې او ترانسپورټي وسیلې په خو حالاتو کې وساتلې شوې. د امریکې خاص عمومي مفتش جان سوب کو وایي دا واقعیت چې زیاتره نه استفاده شوې سرمایه شتمنه خراب شوي یا په خپل حال پریښودل شوي دي، په کار دي د دغو پروژو د مالی لګښتونو د پوره کوونکو اژانسونو د اندېښنې اصلي سبب وي. په 13 کلونو کې سیګار ادارې په خپلو رپورټونو کې هم د دفاع د وزارت، پینټاګان او خارجه وزارت په شان د امریکې په حکومتي بودیجو همدارنګ په افغانستان کې د نیټو د فعالیت په دوران کې د میلیارډونو ډالرو د ټګۍ او خورد برد په شتون باندې تاکید کړی و. د افغانستان د بیا رغونې په باره کې د سیګار ادارې د 2006 کال د اکتوبر په رپورټ کې یو لړ حیرانوونکو مواردو پرده اوچته شوه. کانګرس له 2002 کال تر هغه وخت د افغانستان د بیا رغونې لپاره 143 میلیارد ډالر بیل کړي وو، خو سیګار له هغو څخه یوازې د 63 میلیارد ډالر آډیټ وکړی شو. په حقیقت کې په افغانستان کې د امریکای او نیټو پوځي شتون د دغه جنگ ځپلې هیواد لپاره، د هیواد د بې ګنا خلکو له قتل عام، د ناامنۍ له زیاتېدو، د نشه ییزو موادو له پیپ مخینې تولید نه بغیر څه نتیجه ونه لرله.
تاریخ پانا
عزتمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو، اوس هم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 28 نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له شپږمې او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره برابره ده. پینځنی وکاله وړاندې د 1415 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 28 نیټه ستر ایرانی شاعر استاد محمد تقی شوریده شیرازی وفات شو. د عباس زوی محمد تقی شوریده شیرازی په 1416 لمریز کال په شیراز کې زیږیدلی و او په 1 کلنۍ کې د چچک ناروغۍ له امله د بینایۍ له نعمته بې برخې شو، خو د خپلې ډېرې هوښیارتیا په وجه په لنډه موده کې د خپلو شعرونو په برکت مشهور شو او شعرونه یې د خلکو په ژبو جاري شول. محمد تقی بیا تهران ته روان شو او د ناصر الدین شاه قاجار د پاملرنې وړ وګرځید او د فصیح الملک لقب یې ترلاسه کړ. محمد تقی شوریده بیا شیراز ته لاړ او تر وفات پورې هلته پاتې شو. دغه شیرازی شاعر بالاخره په 98 کلنۍ کې وفات شو او د شیخ سادی شیرازی د مزار په شاوخوا کې دفن شو. شوریده شیرازی په قصیده ویینې، غزل، طنز او شوخ طبعه کې ستر نابغه و. هغه په تیره بیا د هغو شعرونو په ویلو کې ډیر ستر مهارت ښودلی چې پکې عامیانه او د فارس د خلکو اصطلاحات کارول شوي دي. له شوریده شیرازی څخه یو لر آثار په یادګار پاتې دي چې په کې د غزلیاتو دیوان، آزر، کشف المواد او نامه روشندلان شامل دي. درې 500 کاله مخکې د 1438 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 28 نیټه د ایران د میناتور د هنر وتلی استاد بهزاد وفات شو. حسین بهزاد په زلمیتوب کې له نقاشۍ او انځورګرۍ سره ډیره مینه درلوده. هغه د هنري آثارو په وړاندې کولو سره ورو ورو مشهور شو او بالاخره د ایران د اوسمهاله تر ټولو مشهور او ستر میناتوریست په توګه وپیژندل شو. حسین بهزاد د میناتور په صنعت کې په یو له نوښتونو سره دغه اصیل او ارزښتناک ایراني او اسلامي هنر لاخه کړ. دغه مشهور میناتوریست به د رنګونو په کارولو کې نوې طریقې کارولې او په رنګ سره به یې تاندوالی زیږاوه یا به یې کتون که تا غم او خفگان القاکاوه. شاهنامه فردوسی، ایوان مداین او فتح بابل نوم تابلوگانی دا استاد بهزاد لارزخناکو آثارو چخه دی. دو څلویښت کاله مخکې د 1415 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 28 نیټه ایرانی ریاضي پوه، ادیب او لیکوال او دایرة المعارف مصاحب خاوند ډاکټر غلام حسین مصاحب وفات شو. غلام حسین مصاحب په 1900 کال کې په تهران کې په یوه علمي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلی و. هغه د 1545 لمریز کال د تلی په میاشت کې د پوهنتونونو د مرکزي شورا په مجوز سره په لوړ پوهنکور او بیا وروسته په تربیت معلم پوهنتون کې د ریاضیاتو مؤسسه جوړه کړه. د دغه مؤسسې موخه د هیواد د پوهنتونونو لپاره د ریاضۍ د مدرسانو او د ښوونکو روزنه وه او د ډاکټر مصاحب په دوامدارو هلو ځلو سره د پوهنتونونو د ریاضۍ د څانګې او یا ښوونکي په دغه مؤسسه کې وروزل شول او هم په هیواد کې د ریاضیاتو د مؤسسې تخصصي کتابتون بېساری و. په ایران کې د نوي ریاضیاتو د دودولو په لاره کې د هغه د کوششونو په برکت غلام حسین مصاحب په ایران کې د نوي ریاضیاتو پلار ګڼل کیږي. همداشان په 1416 لمریز کال کې د ریاضیاتو د مؤسسې نوم د ډاکټر غلام حسین مصاحب د ریاضۍ د تحقیقاتو په مؤسسې بدل شو.
پوه بنسټا اقتصاد.
دا تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو دوستانو، دا دی یو ځل بیا زه زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د اقتصادي روڼتیا او د ایران راتلونکي نومې لړۍ په یو بل پروګرام ستاسو ته نشر کو. هیله ده چې دا ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، نو ښه ده پام ورته وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، دمګری سرچینې د صنعتي اقتصادونو بیخ بنایي نه پیژندل کیږي او فکری پانګونې په ظاهره غلې دي. په همدې دلیل هغه مرکزونه او ادارې چې پر پوهې مشتمل فعالیتونه ترسره کوي او په بنسټ یا دانش بنیان شرکتونه نومول کیږي، په یو هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره یو حیاتي عامل حسابېږي. په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد په باب د 19 پروګرام په نننی مطلب کې په ایران کې د پو بنسټ اقتصاد مؤسسو او دانش بنیان شرکتونو د فعالیتونو او کړونو په باب در سره ژغېږو. دوستانو، په نننی برخه کې د کیټو ټیک پو بنسټ شرکت در معرفي کوو. کیټو ټیک شرکت د خوځنده تولید کیفیت یو هغه څیړنیزه مؤسسه ده چې په سمندري پولیمرز او د هغو پر طبي کارندوالي مطالعه کوي. پراختیا موندلې د شرکت تولیدي یونټ په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو او په 2018 میلادي کال کې د تولید دوهم ډول یعنی دوه ټایپس په بنسټ شرکت په توګه په دې زمینه کې د خپل فعالیت مجوز ترلاسه کړ. کیټو ټیک شرکت د نانو نقرې په اساس د سینیټایرز محلول د زخم یا ټپ د رغونې، د ټپ د وینې د درولو یا خونریزۍ د درولو او د پرمختللو محصولاتو په تولید سره په خپلو فعالیتونو کې د ټکنالوژۍ پولې کچ کړي دي. د کیټو ټیک شرکت محصولات د روغتیایي چارو د وزارت د سی ای گواهی د ایزو 14015 گواهی د 5 روپایی اخترا د تثبیت ده، د یو امریکایی اخترا د تثبیت ده او د 22 ملی اخترا کونی مجوز لري. د دغه شرکت موخه د درملنې او روغتیایی سیستم او د مصرفونکو لپاره په غیر یرغلیز او لګو کیفیت سره د محفوظو بدیلونو وړاندې کول دي.
کیټو ټیک شرکت ډول ډول محصولات لري چې د نانو نقرې یا سلور په اساس سینیټایزر محلولو، د خونریزۍ د ادرېدو، د زخم په ماډرن ډول ادرېدو، ثانویه یا دویم ځل مرهم پټې کولو، روغتیایي محصولات، د ړومبنیو مرستو کیټ یعنی فرسټ ایډ کیټ، له ستن بغیر د پیچکاری کوونکي یعنی سرنج او تشخیصی محصولات پکې شاملېږي چې یو لنډ شان کتنه ورته کوو. هماغه ډول چې مو ویل، روغتیایي محصولات د دغه شرکت هغه تولیدي محصولات دي چې د شخصي روغتیا، د بدن فوم، د سیلوسپ لاسی فوم، د زدیفونی فوم او د بدن پاکونکي اسفنج پکې شاملېږي. د کیټو ټیک شرکت روغتیایي محصولات داسې پلان شوي دي چې له هیڅ ډول حساسیت لره مستقولو نه بغیر او په خپل زګ او نرمو موادو سره د سرمنې د نرمولو سبب کیږي. د بدن فوم یې د بوډاګانو او کمزورو د هغو بیمارانو کسانو د لمبولو لپاره چې پرکوټ یا شلوي مناسب فوم دی، او د بدن د پاکولو اسفنج له وینځونکو موادو سره یو ځای تیار دی. د دغو محصولاتو له استفادې کولو وروسته لا زیاتو وینځلو ته ضرورت نه لري او په اسانۍ سره بدن په تولیه سره اوچولی شي.
نا کنټرولیدونکي او ډیره خونریزي د کسانو د ژوند له خطر سره د مخامخولو سبب کیږي. د کیتو ټیک شرکت د خونریزي دروونکي محصولات د دوهم ځل لپاره د ریسایکل شو یا او آر سی له طبیعي موادو جوړ شوي دي، او د شریاني خونریزي په ژر بندولو سره او په ډیر لنډ وخت کې ژر د رګونو په بندولو سره د روغتونونو د لګښتونو د بستري کېده د وخت له کمیدو او د معمولي مرهم پټۍ په کولو سره او د غرض د وینې د پیچکاریو ته د اړتیا په کمولو او د غرض د عفونتونو د منتقلېده په کمیده سره د درملنې د خدماتو په زیاتولو او د ناروغانو د ژوند په ژغورنې کې هم مهم رول درلودلی دی. د یادونې وړ ده چې دغه محصولات په بدن کې د وینو د غونډېده یا پنډېده له لارې په خپلواکه توګه خونریزي بندولی شي. په دې توګه له دغه محصوله د پلاکټونو یا ګلانزمن په فعالولو د نقص یا د هیموفیلی په څیر د وینې د پنډېده په فاکټورونو کې د نقص په څیر د خونریزۍ له ارسي مشکل سره په ناروغانو کې د خونریزۍ په بندولو کې استفاده کیدلی شي.
خوږو دوستانو، ستاسو د لا زیاتې بلدتیا لپاره په دوام کې د کیتوټیک شرکت د خونریزۍ د بندولو سو محصولات معرفي کولو ته ستاسو پام راګرځوو. کیتوهم په دوی کې یو محصول شمیرل کیږي. د خونریزۍ د ودرولو دغه محصول یا کیتوهم پاوډر په ډیرو بیکټریا زده وړتیاو سره له او آر سی موادو برابر شوي دي. دغه پوډر د شریانی خونریزۍ او د رګونو د پرې کېدو له امله د خونریزۍ او د رګونو د شلېدو له امله د خونریزۍ د ودرېدو لپاره مناسب دي، او د خونریزۍ ډولونو او زیاتوالي ته په پام سره خونریزي له څلوېښتو نه تر نوي سکنډو پورې په وخت کې ودروي. همدارنګ دغه پوډر له عمله وروسته په بدن پسې ننخلي، یعنی نور پسې چسپیږي. بونهم د دغه شرکت د خونریزۍ د بندولو یو بل محصول دی. بونهم په میکرو وزده فعالیت سره د هیموسټاتیک یو چوکاټ دی چې له استفادې سملاسي وروسته د هډوکو د رګونو خونریزي ودروي. کیتو سپانج هم له جیلاتین څخه برابر شوی او د خونریزۍ یو ادرونکې فوم دی. دغه فوم د شریانو رګونو او د پریشو رګونو ډول ډول خونریزیو د ادرولو لپاره دی، او له دو دقیقو څخه هم په کم وخت کې دغه خونریزی بندوي.
د خونریزۍ د بندولو پرمختللي جنگي پټۍ په لومړنۍ کرښه کې د طبي تخنیک د خیال ساتلو په باب د خدماتو د وړاندې کولو لپاره ده. د کیتو ټیک شرکت د جنگي پټۍ محصول ډیر خصوصیتونه راغونډ شوي دي. دا محصول د خونریزۍ د بندولو پټۍ ده، او په دې کې د خونریزۍ په ځای باندې د مستقیم فشار د یمالولو لپاره مخصوصه غوټه لري او ضد عفونی موادو سره اخشل شوې ده. په جنگي پټۍ کې د مستقیم د باو یا فشار د یمالولو لپاره مخصوصه غوټه د خونریزۍ په ځای تر 208 کلوپاسکل پورې فشار راوړي. ضد عفونی یا سینیټایزر محلول د کیتوټیک شرکت یو بل محصول دی. پا په سیلو سپټ برانډ سره دغه محلول د نانو نقره یا سیلور ټکنالوژي په اساس پلان او تولید شوی دی. له دغه محصول څخه د ډول ډول عفوني ناروغیو د پراختیا او خپرېدا د مخنیوي لپاره د باکټریاو او ویروسونو او خډیرو د رامنځته کوونکو پټ ژانونو د له منځه وړلو لپاره استفاده کیږي. دغه محصولات هیڅ ډول عوارض نه لري او د غیزمن شوي ځای د محفوظ ساتلو وړتیاوې لري. د کیتو ټیک د دوهم ځل پټۍ او فرسټ ایډ چارو کیټ د دغه شرکت یو بل محصول دی چې د لومړنیو درملنې دپاره د مرهم پټۍ د تثبیتولو او د خوښې په ځای کې د ساتلو لپاره استفاده کیږي او د زخم له ځایه د عفونتونو یا زخمونو د لوند ساتلو وړتیاوې لري.
د کیتوټیک دویم ځل پټه او فرست ایډ چارو کیټ د دغه شرکت یو بل محصول دی چې د ړوندیو درملنې یا فرست ایډ د مرهم پټه د تثبیتولو او د خوښې په ځای کې د ساتلو لپاره استفاده کیږي او د زخم له ځایه د عفونتونو یا زخمونو د لوند ساتلو وړتیا لري. دغه پټه او د فرست ایډ چارې په دو برخو کې یعنی د محافظتي خلیدو برخه او د پټۍ جذبونکې برخه باندې مشتمل ده. په دغو جذبونکو پټیو کې کیتوپیډ او کیتو ابزرویبنټ شاملېږي او د کیتو سټریپ، کیتو ترانس، ترانس آی وی، کیتو ترانس پیډ، کیتو پور، کیتو فکس او د زخم پټۍ په شمول محافظت کوونکې پټۍ شاملېږي.
قدرمن اوریدونکو، په ایران کې د پوبنسټ شرکت د محصولاتو د پیژندلو لپاره د دغه مطلب وخت هم دومره نو په دې اړه به په راتلونکو مطلبونو کې د پوبنسټ شرکتونو له نورو محصولاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په نیومن خدای سپارو.
د الله په امان.
دفاعی بریاوی
د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د ارس تاکتیکی گاډي د ځانګړنو او د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د تاکتیکی خوځښتونو د زیاتې د په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو کومولی دلی وی نن سبا په جنگونو کې لږ خون سره د مخابله لپاره د ځواک خوځښت او د مخابله ورتیا د ځکني ځواکونو ضرورتونه حسابيږي. د ایران په زید اتکلن تپلې جنگ تجربه او نور هغه جنگونه چې په ورستیو کلونو کې په لویدیزی آسیا سیمه کې رامنځته شوې دي د هغه تاکتیکی جنگي گاډو د شتون د اهمیت خود نه کوي چې د پرسنلو د ځای پر ځای کولو سره د ډول ډول وسلو څخه د استفادې او په مختلفو ډولونو سره د رول د لوبونې امکان هم ولرل شي. په حقیقت کې نن سبا تاکتیکی ګاډي د جنگ په ډګر کې او له دښمنانو سره د ډغرې په ډګرونو کې له ډیرو مهمو تجهیزاتو او اوزارونو دي. دغه ګاډي د مختلفو ماموریتونو د ترسره کولو په خاطر باید له خاصو ځانګړنو برخمن شي. لا تپلی جنگ وروسته د تاکتیکی پوځي ګاډو د جوړولو آیډیا د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت په ایجنډا کې شامل شوه. په دې توګه له کلونو وروسته د جیپ او ټویټا په څیر د برانډونو له فوجي ګاډو څخه د ایران د پوځ استفاده بلاخره په 1980 لسیزه کې د ایران د سمرداد په برانډ سره او د غراز د 4x4 سفیر نومې ګاډي معرفي شو. د دغه ګاډي لپاره د جیپ د پلیټ فارم او جوړښت له اصولو استفاده وشوه. وروسته د آرس یو ډول تاکتیکی ګاډي د 1999 لمریز کال په زمری یا اسد میاشت کې معرفي شو. آرس یو ډول ګاډي په مختلفو ډولونو کې تولید او عملیاتي شو. د آرس دوه ډوله تاکتیکی ګاډي هم چې د 1999 لمریز کال په زمری یا اسد میاشت کې معرفي شوه، په حقیقت کې د آرس یو ډول خ او ماډرن شوه او پروموټ شوه ماډل دی.
آرس یو ډول پوځي تاکتیکی ګاډی د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزارت جوړ شوی دی. له دغه ګاډی د 1991 مریز کال د زمري د میاشتې په 1 نیټه د ایران د دفاعي صنعت له ملي ورځې سره په یو وخت او د ایران د اسلامي جمهوریت د وخت د دفاع وزیر احمد وحیدی پښتون سره نندارې ته وړاندې شو. دغه ګاډی د دفاع صنایعو سره اړوند د زریه خودرو ګاډو جوړونې صنایعو جوړ شوی ګاډی دی. آرس ګاډی 4x4 یا څلور واړه ټایرونه یې متحرک دی او لاسي ګیربوکس لري او وزن یې 3.4 ټنه دی. آرس ګاډی د امریکا حامر ګاډی ته ورته دی. آرس ګاډی ډیزلي دی او انجن یې هم تربو چارج ډیزل زید 24 ډوله دی. البته په آرس کې لګیدلی انجن د هغه انجن اصلاح شوی ماډل دی چې له ظاهري او تخنیکي نظره د مخکې ګاډو په نسبت توپیر لري. دغه انجن په 3153 سی سی حجم سره د 133 هارس پاور توان لري او په دقیقې کې 3600 ځله تاویږي او 312 متر نیوټون په 2000 دور کې په یوې دقیقې کې تولیدوي. د آرس تاکتیکي لوړ ګاډی اف 4.5 اف دی چې د ټویوټا 4.5 اف لوړ ګاډی په معکوس مهندسۍ سره جوړ شوی دی. دغه ګاډی په وړاندې او وروسته تلو کې ډیره توانمني لري او د وړاندې تلو اکسل له فنر ډوله میکانیزم سره جوړ دی چې په چټکۍ سره یې د وړاندې او وروسته تلو ګیرونه عملیاتي کیږي او هایډرولیک سیستم لري. د بریک سیستم یې هم هایډرولیک ډوله دی. د غراز د سټرینګ یې هم هایډرولیک سیستم لري او دغه سیستم سره اړوند دی او بریکونه یې هم ای بی ایس او ای بی ایس الکترونیک ډوله دی چې ډیر چټک کار کوي. آرس ګاډی ډبل کیبل لري چې زیاتره د پکې د یرغلیزو عملیاتو لپاره ورزنې استفاده کیږي او دغه راز یو ډول زغر ګاډی هم دی او په دوی کې محافظت کوونکي برخې هم لري چې په دې سره یې ځانګړتیاوې نورې هم زیاتیږي. دغه ګاډی په پوځي او د جنگ د جبهو په سیمو کې مجهز کیږي چې د مدیریت او د یوې متحرک کړچار د قومندې په توګه د منلو ور هم دی.
خواږو دوستانو، ارس یو ډوله تاکتیکی گاډ تر دې دمه په مختلفو ډولونو کې د بیلابیلو ماموریتونو لپاره تولید شوی دی. ویران فوجی گاډ د ارس سیستماتیک شوی یو ماډل دی. دغه گاډ یعنی کویران گاډ په ناهموارو او لوړو ژورو لارو او سیمو کې د استفادې وړ په دلیل د مځکني جنگ په حوزه کې د وسلوال ځواک عملیاتي تحرک تر ډیره حد زیاتوي. دغه گاډ د شپې مهال په عملیاتي سیمو کې هم د استفادې وړ دی او همدارس په اوبو کې تر اویا سینټي میټرو لاندې پورې هم د زغروال گاډي په توګه یا د امبولانس او د سترې یو سلو و ملي میټري توپو د وړلو او دغه راز د یو سلو شل ملي میټري هاوانونو د لیګ لپاره هم د استفادې وړ دی. دغه گاډي د دې د انجن د زیات پاور او قدرت ته په پام سره او په یو ډبل کیبن لرلو سره د دې جوګه دی چې په سختو او غریزو لارو کې په آرام سره حرکت وکړي. دغه گاډي جالب ټکی د ټیټو هسکو سیمو کې او داسې سیمې چې شګې او کاڼي لري هم د توان منو فنرونو په مرستې سره د عملیاتي کارونې وړ دی. د ارس یو ډوله گاډ یو بل ماډل هم سپهر نومي گاډ دی چې د لس پرسنلو یو اشاریه پنځه ټنه د بار او وسلو او تجهیزاتو توغندوی ضد زرې د وړلو توان لري. سپهر گاډ په ډیرو تیزو اوبو څخه د تیریدا او په غریزو او سختو لارو څخه د تیریدا وړتیا هم لري او یو ډیر پرمختللی او ډیر زر او فوري زاویه بدلونکي سیستم لري او له نسکوریدا څخه د مخنیوي سیستم هم پکې دی او دغه گاډ د تجهیزاتو او همداراز د توغندوی سیستمونو د ځای پر ځای کولو لپاره هم استعمالیږي.
دا رس دو ډوله تاکتیکی گاډی د دیالس واتن ویل مریسکال د زمری د میاشتې په دو ویشتمې نیټې د ایران د اسلامي جمهوریت د وخت دفاع وزیر امیر حاتمی او د ایران د پوز د مځکني ځواک د قومندان سردار کیومر سهیدری په وسیله نندارې ته وړاندې شو. سردار امیر حاتمی په دغو دستورو کې د دغه گاډی توانمنی او ته په اشاره سره وویل دا رس دو ډوله تاکتیکی گاډی په سختو او غریزو سیمو کې د لال وړ خوځښت او تحرک په درلودلو سره د درندو پوځي تجهیزاتو او وسلو ځای پر ځای کولو زیات هارس پاور د لودل او پاور تر دې حد دی چې د مخکنی ماډل په نسبت څو چنده زیات چټکوالی او قدرت او د زیات وزن د وړلو وړتیا لري او د غرازې په درستو برخو کې هایډرولیک سیستم استفاده شوې ده. د غاډي د تاکتیکی گاډي د لارې په نقشې سره برابر او د پوز د اوسنۍ وړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره پلان او جوړ شوی دی. د دغو گاډو د جوړولو او تولیدولو پوهې ته د دفاع وزارت لاس رسی د پرمختللو گاډو په تامینولو کې یو مهم ګام دی چې د جوړولو ټکنالوژي یوازې په ګوته شمیر څو هیوادونو په اختیار کې لري. د ارس دوه ډوله تاکتیکی گاډی د دفاع وزارت د صنایعو د ادارې او د پوبنسټ شرکتونو ترمنځ په ګډې ملګرتیا سره پلان او تولید شوی دی. دغه تاکتیکی گاډی چې د ارس یو ډول ماډرن کرای شوی ماډل دی د پام وړ تاکتیکي امتیازونو برخه من دی چې ورڅخه په ډیرو مشکلو او سختو لارو او سیمو کې استفاده کیږي او د مخکنیو ډولونو په نسبت لا زیات قدرت او د زیات وزن وړلو وړتیاوي هم لري او دغه راز سیستمونه هم ماډرن او د پوز د ورځې د ضرورت پر اساس کارول شوی دی.
دوستانو دوهم ارس تاکتیکی گاډ په حقیقت کې د ارس یو ډوله تاکتیکی گاډي پروموټ یا ماډرن شوی بیلګه ده. د ارس دوه انجن کې ډیر اساسي بدلونونه رامنځته شوي دي او د ارس یو ډوله تاکتیکی گاډي په پرتله 50% طاقت او د ګرځېدو وړتیا زیاته شوې ده. دغه نوې انجن 200 هارس پاور او 400 اویا نیوټن ډایمنشن لري. ل ارس یو ډول تاکتیکی گاډي سره د ارس دوه ډول تاکتیکی گاډي ظاهري فرق په مخکنه باندې کې او مارګاټونو کې دی. دغه مارګاټونو بدلول سبب شوی چې د ارس دوه مخکنه باډي ډیره مضبوطه وبريخي. د ارس دوه چیسس هم د ارس یو په شان دی. ارس دوه ډوله تاکتیکی گاډي د سپیر په شان د اوړېدلو د مخنیوي لپاره د زاویې د تنظیمولو له یو پرمختللي سیستما استفاده کوي. همداراز د ارس یو تاکتیکی گاډي ځینې کمزورې لکه کمزورې کلچ په ارس دوه ډوله کې لیرې کړی شوی دی. په کلي توګه له ارس یو سره د ارس دوه ډوله تاکتیکی گاډي فرق په مختلفو برخو کې د هغې د کوالټۍ په ښه کولو کې دی، لکه په مختلفو پوځي او عملیاتي ځایونو کې د تګ زیاتوالی، د سونګ او د چاپیریال د ککړتیا کمښت، په سختو او کړکیچنو لارو او ځایونو کې د تګ قابلیت، د انجن د توان 50% زیاتوالی او د عملیاتي سیمې د 15% زیاتوالی دی. په دې ډول چې د عملیاتي ډګر اندازې له 600 کیلومترو 515 کیلومترو ته رسیږي، دغه نوښتونه سبب شوي چې ارس دوه ډوله تاکتیکی گاډي په ځمکنیو جنگونو کې د ارس یو ډوله تاکتیکی گاډي په پرتله زیاته عملیاتي وړتیا ولري. دغه گاډي ورو ورو د هیواد وسلوال ځواک او پولیسو ته د ورکولو په حال کې دی.
قدرمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاده او آباد اوسئ.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خبرونه پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.